دغه نور کټوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خاطره هغوی لپاره به ډېر سخت وي، بیا سخت تمام شي.
بله، مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک. سلامت اوسئ لیدونکو، له تاسو هم مننه کوم. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره او تاسو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته رابول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه پزې ته راغلي او خلکو لپاره د بیروبار له منځ نه الوتونکي لومړنی موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسۍ له نړیوالې سترې صرافۍ نه د $1.5 میلیارډ د غلا په کیسه مو هم خبروم او نور ډېر څه به درته ولرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکي. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکو سفر، افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځون کې هیواد انګلستان فزه پزمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاسته راوړنه ده، په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. موږ لوبډلې کې د قابلیت سره د ظرفیت لري چې اصلیا ته ماته ورکړو، د اصلیا نه د سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر زیات خبر ده، په مالوي لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوغره تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نه څنګه دغه لوبه وکړله، زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته د هم مبارکي، خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی، ما یو سیاسون ونلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه شخص خاص راځي د افغانستان ملي ټولو باندې لګیږي. دا د مونږ ټولو وظیفه ده چې مونږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاستونو وسم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي، نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لویه ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریې راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلامه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنې دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لورې مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي، سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشه. د تیرونی په ژوند ملهم لګون کې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډلې چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فائنل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې د سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې، بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه په خپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خو انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبي غټلو د لوب د مینوالو نزيات سیاسي نظریات او باسونه تود کړو په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادي رادیو ته وايي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکرات او باسونو وروسته قانع کړ او چې د چمپیونز ټرافي لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کې دوه خنه تختی سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډیر سخت ځواب ترلاسه کړ او باید چې دوی په خپل افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده
کله نه څنګه د غلوب وکټل د ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاستونو راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي دوی ته هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لار باندې چول سوی ما یو سیاستون منلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه سیاست خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي د مونږ ټولو وظیفه چې مونږ د دې دفاع وکړو خو ځینې سیاستون وسم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې دا ګلې واز دي مانو دا ګلې د ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاستون ولې ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي کدا سه موضوع بیا چې تر منست کیږي د منګ غختنه بل دوی نه داوي سراسي په مینستری میډیا کې په ټولنیز رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي
دا ډیر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکو د استرالیا نه وروسته په سیمی فائنل ته لاړ شو په مالی لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورستر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده د خکېدو خواته روان ده او دا منګ او تاسو ګورو د منګ بولینګ یو وخت سپین بولینګ چې منګ ډیر زیات تکیا کول او منګ بدای ویل چې منګ په دنیا بهترین سپین بولینګ لرو په بیډینګ کې تاسو کته دی ابراهیم ماغه اننګ چې دا دی یو میچور لوبغاړي اننګ زو دا سی لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای سي
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنا اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفي ولاستان ښه خراب لاس وای
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو ور بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرنی سیاست د ناکارۍ نیوکه او باسونو راپور تکړي شنون کویلی احمد الشرع د وادي لمخي د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلونکي ټاکلو لپاره نګدي زر نخبګان د قومونو اقشار او فکرونو اساس را بللیو او د سوریه په والي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولی د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریه په څیر بختور نه ده ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځې په کرخه ولاړ دي خو دمشق کې نوی واک ته رسیدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړي د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د خزو د حقوقو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریز نه لري خو برعکس طالبان بیا د سخت دریزې په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لوی دي زما حل تحریر شام سره تعامل تازه خکړه ده څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړی خو برعکس افغانستان کې د لوی دي سیاست او نفوذ کم شوه او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوی دي
اوس وخت کې د سوریه حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلی وړ نه دي لبل پلوه د سوریه د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري د سوریه چې کوم له اسلام نه له میرمنو نه د بشري حقونو نه له نظام نه کوم تعریف دی هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم لدی سره موافق دی او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لورې مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی، دا نه د اسلامي ټولنو نه د اسلامي علماو تعبیر دی او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریه حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کیږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوي دی، ځکه چې دا د ملت په اوږو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بله غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دویم ځل واک ته رسېدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامي مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي د وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلاد مات ډونالډ ټرمپ ته چې زموږ اوس وتیری او ټنګونه توپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو را کړی دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنه د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه در کوم ډونالډ ټرمپ ته احترامانه وایم چې نه در کوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپل نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګه او دا نظام یې جوړ کړ. او که چیرې دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړی وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 30 میلیونه ډالري کڅوړې اوس هم روانې دي او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېری وسلې پاتې دي او نه درګرځول ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید دغه تجهیزات او امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لاراشي چې په تولید لا دومره مصرف نه وی راغلي. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکي وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارده ډالر ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارده ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې، د نظامی اهمیت په خاطر باندې دا امریکای لپاره دومره اهمیت لري او زه فکر کوم چې د دې و انتقال شاید چې مصرف په زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکای لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانې چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو تورستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپله د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی. ځکه موږ تاسې ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو نه وروسته ډېرې سلاګانې په منطقه کې خپرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعماله، نو زه فکر کوم چې د امریکې لپاره به دومره اهمیت ونه لري. او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي، نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپل طالبانو په منځ کې لري او کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړې مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه نه کېږي باید چې واکمن نظام د دین د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې حقوق ځان یې نه چی
او تیر دوه ونیو کې د اتریش فیانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوه چې لدی منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سخت نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل په ملي سرود ونه غول شو، په اړه د دفاع وزارت په خواني سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بللو، ځکه د په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بلله ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بله خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. کله چې سکل د هرات امنیتي کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لرې دی او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلیام نت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی افغانستان د محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت په خواني سلاکار رنگین دات فرس پنتا د وی ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورځنګونه باید چاغزناک شي، ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړیدو تر حد موافقه خودلی خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړی ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لاره یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالاتو سره ځان سمای چې علا الاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی لپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لري خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د یادغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څو نن بله موخې دي او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهامات ډیر زیاته ده او دوی امتحانونه ورکړي دي. دا هغه سیری دي چې امکان لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، کده په داخل د افغانستان کې وي، کده واکمن نظام سره دي او کده افغانانو سره دي او حتی کده بهرانیانو سره هم. دا هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرانیانو ټولو د ستراتیژیو تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای شي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای شي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا وو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونی لاند خبرونه وباسونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونی اعلان کړ چې تیر کال درویش ملیون افغان وګړي مرستو ته اړ وو او له دې منځه دوی یوازې 19 ملیون افغانانو سره مرسته وکړه شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې د افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومان په ګډون درویش اشاریه 1 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو کډوالۍ نه دراستنې دوه اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې ده. په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې لیوي خو د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغلې ده. بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو د مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیمه اغېزمن کړي دي، او لامل یې یو د شولیتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د دې موسسې د راپورونو له مخې دغه روغتیایي مرکزونو ته د غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدماتو بندښت مرستندوی چارې زیانمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند یو سی ای ډي موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټوله نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندانو ټول همکاران رخصت کړي دي او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې یو سی ای ډي موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري ورې کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دادی چې یاد اقدام په ټوله نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو لوګدی مودی ورسته د ګلبدین حکمتیار سرګندونو نوی باسونه جوړ کړی چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دی او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي. یو اړخیزه پریکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوې ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او د غراض له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زحمت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی خو په خبرو کې تر ډیره اشاره د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخته دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي استعفا کړې او دوبۍ ته تللی. خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامي مارشونو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي که امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې دې ترېنه واخلي مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبي اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نوره هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنګټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړی شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالبی خبری د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکي ګڼه ګونې پر مهال الوت کولای شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼې ګونې څخه غاړې ته بیرته په ځمکه راکوزولای شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن بلکې په برق چلیږي. په ځمکه 360 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کولای شي. د الف ایروناټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر له وسی 3300 کسانو مخکې له مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیه به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و مګر خپل هغه موټر نه الوته بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي باید احتیاط وکړي ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1.5 میلیارډ غلا کړي دي. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنۍ لوی غلا ده چې په اړه بایبټ ایکسچینج له سایبري امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1.5 میلیارډ نه 10% انعام هم اعلان کړی دی تر څو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځوي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کارونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکس باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې یې راوستي خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا یو نیم میلیارد ډالر بیرته راونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مسترې بایبیت ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو 40 میلیارده ډالر پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسۍ پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غواړم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ.